سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ما خامش پک بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غواکست مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه تل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپور مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا وټن د برید پلان جوړ کړی و نور د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښکاري د سیرنا وټن په برید کې د امریکایي تاوه دیوید اسلا په شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راپور په اساس سره لدی چې د امریکا د عدلیې وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر یک شنبې پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په ویبپاڼه کې شته دی د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین حقانی پرون وویل چې د امریکا حکومت سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښې وه پاکستان او د طالبانو کنټرول یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان زنګری استازي محمد صادق خان په خپل ایکس باندې کلیکلی چې په کابل کې د می د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر امیر خمد تقی سره وکتل موږ افغانستان سره دوامدار تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لورو یو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخې کړي تر څو دوه اړخیزې اړیکې نورې هم ټینګې شي د پاکستان زنګری استازي صادق خان تر دې وړاندې د 2023 کال د ډسمبر په 16مه کابل ته سفر کړی و هغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباری وکړه چې ولسګر ملکی وګړي په لړ کې وشل شو د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي البته ناغه سي چې ډیرو ته بدلوده پروسی چې تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکران د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیش ورځنی اوربان سره موافقه وکړه د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکران د اټومي بټو په اړه هم مطرح شو ولادمیر زلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ټرمپ سره د زاپوریژیا د بیرغونې په امکان هم خبرې کړې دي زاپوریژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټې ده او د 2022 کال مارچ رئیس د روسي حکومت تر اشغال لاندې ده د اوکران د بیرونی حالاتو ادارې د شنبې په ورځ د مارچ 23 سهار وختي اعلان وکړ چې په کیف کې د روسي بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه کسان وژل شوي دي تیر یو چیز راپور په اساس د ادارې ویلي چې د برید په پایله کې د سوګنې په ودانۍ کې وړونه ولګېدل او ګڼ شمېر خلک له کورونو څخه وایستل شول د اوکران د بیرونی حالاتو خدمات په ټلګرام کې په یو بین کې ویلي چې یو ښځه د نیپروپیتسک په سیمه کې وروسته لاغې مړه شوه چې د سوګنې په ودانۍ کې د یو ویجاړ شوي بی پیلوټ الوتکې د ټوټو راپریوتو لا اور ولا كيت ازادي رادیو سره ساتا په azadiradio.com کې اوریدل شي د دریو طالب چارواکو پر سر در امریکا جایزې لري کول څه پیغام درلودل شي
البته تاسو به وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی
د پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري ویستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته موږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده نو ته موږ یې کولای نه شو چې تلار
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو وسري نجاري کاروبار غوړېدل
حکومت دمو نفر نشار اخلي کاوچونو میزونه هر شی مون اخلي الحمدلله دوی وصل کابل نم نه روړي دمو خپل د پاکتیا خپل ګردیز نه اخلي
خبرونه کړته نو راپور نه حمله دو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپور مشران پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د برید پلان جوړ کړی و نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړي پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې دغه د امریکا وروستۍ پرېکړې څه پیغام درلودلی شي
البته داسې باید ووایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کېم څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوشې شول، او امریکا هم افغاني بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوشې کړل. البته دغه وروستۍ پریکړه ګرچې دا یوازې د عدلي وزارت دخوا نه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کېږي چې د دغه امریکایي د راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو، او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځانو سره بېرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو تر منځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي، او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي، دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم
ترسره شوه. اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغ وروسته کی چې امریکایي زندانی آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي؟ یا دې ته د امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لست کې دي، د هغوی نمونه دم له دغه تور لست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدی شي؟
دا کېدی شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفه به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د حیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفه شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورې امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کېږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې دی چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان لخوا نیول شو بېرته خوشې شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکېل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري، او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوحې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوال ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاری وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش دی.
د چهارشنبې کې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
نما خام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی رادیو چلی رویش ساتا. په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري ستولو پر ځای په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هېواد ته ستنه کړي. دا غوښتنه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. له دې مخکې پاکستان له دې واده د ای سي سي کارت لرونکو افغان کډوال د ایستلو د نېټې ځنډولو په اړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې وه. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نېټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه یې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستانه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړې چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول له کرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه، خو د تېرې پنجشنبې په ورځ د مارچ 3مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روانې مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده مالته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی کې وکړي.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوی او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په هغه وطن کې ولا دي نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوي هلته موږ څه وکړو؟ نه پل لرو، نه سرای لرو، نه مځکه لرو، نه دغه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسو. موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو هغه وطن؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15مې وروسته له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو این ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 8,50,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زده کړې نشي تم کېدای صندوق وایي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت لري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور هلې په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونو واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې خوندزیو ته ولاړ سي او د دوی پر وړاندې د تعبیزه لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې د دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هېواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
لزده کړو پرته موږ د تیارو خوشرل کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یوه ډېره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
لزده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د دسترسي به آموزش نظر هایندې ما را که به خطر میندازد.
لزده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هېواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یوه روښانه راتلونکی ولرو.
دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سویو نجونو په شمیر کې څلور لکه نورې هم ور اضافه سوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا نجونو او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکای متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلای شي، البته نه هغه څه چې ډیر یې تمه درلوده. هغه کارپان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړي، د اوکراین د اټومي بټۍ په اړه د غیبات او امریکای د موافقې د وړاندې شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړی. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. تفصیلي په راپور کې.
په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زیلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش ځینی اوربند سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړی شي. سپین ماڼۍ هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زیلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړي په محتاط ډول د وړاندیز شوي طرحې هرکلی کړی. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملیچکینو چې د کیف په رازم کوف څیړنیز مرکز کې د انرژۍ د پروګرام مشر دی وایي که چیرې ښاغلی ترامپ دا وړاندیز وکړي، اوکراین یې باید رد نه کړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اتوم چې د اوکراین د اټومي انرژۍ ملي اداره ده یوازینی عملیاتي اداره پاتې شي. املیچ کې نو زیاته کړه له اوکرایني متخصصانو پرته بل څوک د زاپروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري، ځکه چې هر اتمي واحد خپلې ځانګړې تخنیکی ځانګړتیاوې لري. اوکراین 15 فعاله اتمي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمي بټیو کې ځای پر ځای شوي دي. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو له ډلې یو ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی، خو له تیرو ډیرشو کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 یم کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده. له خبرونو ورآخوا،
پتاسال کې چې کوچنی اختر ته نږدې و ونې پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیتن وایي سږکال یې کار د تېرو کلونو په شان ښه نه دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي بللې ده. نور هله په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مسکم د مونږه جوړې نه خشته په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مونږه کارونه اخلو کاریګرم خوشي دي او داس کارونه هم نشته. د تیرو کلونو کې به مونږه زر یو نیم زر دوه زر جوړې ګنډلې، دا چې اوس مونږه وسه جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږه درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې، اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید شمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړتیا لري. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو او عصري نجارۍ کاروبار غوړېدلی او په خصوصي سکتور کې په دې برخه کې باندې پانګونه راشي ده. په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا عرفه د پیړیو اوږده مخینه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي، خو په دې برخه کې ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. په پکتیا کې د محل د زنغوزیو د پروسس او پرېښناد موضوع د تولید په ګډون په بیلابیل برخو کې 500 لوی او وړې کارخونې او فابریکې فعالیت لري. نور هم د نجیب الله خیل په ریپورت کې چې د کارخونې د فعالیت په غږ یې پیلوي.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار ښه شوی او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچرو په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچرو د تولید په برخه کې د کارګر وړتیاوې لوړې شوې او اوس د نوي او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتري میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د یوې کارخونې مالک محمد گردیزی مشال راډیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کوچونه او میزونه هر شی مونږ اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه راوړي، دمونږ خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي. او بوداس ان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، ام هغه مون نه دغه تختونه او انوريګان د شانوري.
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو پشان کورونو او پزنګلي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا د وطن اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ول
تر ډیره هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا ده.
یو خو خارجي سامان ته نور تزررت نشه، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ سي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچرو او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابره شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاجي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شروع غواړي، لکه د میز او چوکۍ الماری تختې خاو چې څه رقم ته کارم د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو. تقریبا نه کاله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله وویل
انشاءالله خلک دې ته لیوالتیا ورځ په ورځ زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او انشاءالله دې موږ هم دغه کوشش ته چې انشاءالله راتلونکی کال به د دې فیصد نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچرو د کارخونو مالکان داسې مهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزود تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لوی او وړې کارخونې او فابریکې فعالیت لري. اقتصادپوهان وړې کارخونې هم د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمې بولي او زیاتوي دا د کورنیو او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژې رنگونه
نن مساعد دی کابل ولایت زمینه هي اوسیدونکو یم. اذان چې اوسې روزه په پیرکی یا په بولانی باندې متو، بیا د منځونو منځونه کوو، د منځونو ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیاته، بیکاری زیاته ده، فقر و نیستی زیاته ده. نو ده دغه یو مشکل سره داخل گلاس او گریوان دی. بلکه نو چنست روژه دیره شایسته روژه ده، موسم بلکل برابر دی. نه دیره گرمی ده و نه دیره یخنی ده. واجبی که چه پر تاسوبم پا خیر بندی.
اکبر خان هم زم د کابل ولایت څخه د آزادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالی خوراک او څښاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګې هم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د آزادۍ کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدلله روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیرې لنډې ورځې دي، ډیره ښه په خیر روانه ده، انشاءالله مشکل نسته.